چې د سپوږمۍ رڼا ته ځلیدلې او ماشوم هینسل ته یې د ستنېدو لاره ورښودله. دوی له اوږده مزله وروسته کور ته ورسېدل. نیمه شپه وه. هینسل او ګریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل. دوی ستړي وه او یخې شوی وو، خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي. په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي، اور ورباندې بل شو، خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته. د خپل خوب د کوټې ورې پوری کړ او په میړه یې خوله پرانیسته. بې غیرته، دا حرامیان خو دې بیا راغلي دي، ته دې هیڅ کار نه یې، ته دې هیڅ شي نه یې. میړه کم وخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کېدل کېده او له بلې خوا د مېرمنې قهر وېرولی و. مېرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږېږي. مېرمنې راپاڅېده، په ماشومانو پسې یې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې یې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ورنه کړل. چې لمر پرېوت او بوټبه له کاره راستون شو، مېرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه. میړه یې د هغې د ډونګېدا او غوړېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وخت یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل. هینسل هغه وچه ډوډۍ چې میړه یې وراچولې وه نه وه خوړلې او اوس یې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله. خو دې ته پام نه و کړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري. بوټ به د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل. د خدای پامانۍ په وخت کې بوټ به د شرم، غم او ګناه دردونکی احساس کوه، لکه د شرم، غم او ګناه له احساس څخه چې چړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي. د ده دغسې حال و. هینسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه، ما لار په نښه کړې ده. مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې، یعنې هغه د ډوډۍ مړۍ اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي. ماښام شو، تیاره خوره شوه او کمکۍ ګریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل، ساړه مې کېږي، وږی یم، کور ته ځم. هینسل چې لار نه شوی موندلی خورکۍ ته وویل، ما ویریږه، زه در سره یم. ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله، ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا آوازونو دی په خپله دومره ویرولی و چې ریږدېده. خور او ورور یو بل کلک نیولی وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تېره کړه. چې سهار شو او رڼا خپره شوه، د لارې د موندلو په هیله راولاړ شول، خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېده وروسته د یوه چمن او هوښیانې په منځ کې په یوه جونګړه ورپېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هینسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خور یې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه وه خوړلي. هینسل او ګریتل د خواږو خوړو له دیواله ټوټې را بېلولې، خوړلې او خوشحاله وه چې ښه ځای موندلی دی. په دې منځ کې د جونګړې د وره د مزې د څکلو نوبت راغی او چې د وره مزه یې څکله، ور ناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل، په خیر راغلی، په خیر، دننه راشئ، دننه، مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. له بده مرغه دغه جونګړه د یوې کوډګرې وه او دې د هوښیارې په منځ کې د خواږو خوړو جونګړه د دې لپاره جوړه کړې وه چې ناخبره او بې احتیاطه کسان ورباندې تیر بسي وینیسي. هینسل او ګریتل ډېر ناولي او چټل ځای ته داخل شول. کوډګرې بوډۍ ورته وویل، تاسو خو بس څلور هډوکي یاست، هیڅ غوښه نه لرئ. او بیا هینسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته یې مخ واړوه. ویې ویل، ورور به دې تر هغو بندي وي چې لږ چاخ شي او د خوراک شي، ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دې نه خورم. د دې سحرګرې بوډۍ سترګې کمزورې وې او چې ګریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګرې بوډۍ به هره ورځ هینسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه. دې به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویې خوري. ګریتل چې د کور ټول کار د دې په غاړه و، هینسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویې ویل چې چې کبل زل د لاس ګوته درنه وغوړي دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه. هنسل بنور له کوټګری بوډۍ سره چې سترګې کمزورې وې همدا چل کوه، او کوټګری بوډۍ به ویل اوف اوف ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوټګره بوډۍ اوږده انتظار ستومنه کړه او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب. کوټګره وږې وه او صبرې نه کېده. نجلۍ ته یې شیبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. گریتل په غریو نیولې غږ ځواب ورکړ، زه نه شم کولی، خپله یې وګوره. کوټګره وقهرېدله، په خپله ور پاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کوټګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، گریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې یې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کوټګره د راوتلو لار ونه مومي. کورګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله او گریتل قفس ته ورمنډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او گریتل په شریکه یوه لویه تیږه پر غړولو ورغړولو تر تناره پورې ورسوله او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کورګره ځان راوباسي. دوی چې د کورګرې لخوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کورګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ یې په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې میره ممړه شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بېرته له ما سره دی. گریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل بیا خو به مو له کوره نه باسې. پلار یې ژړل او توبې ایستلې، او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه وروښودله. دوی نور د شتمنو غوندې آسوده ژوند وکړ او تېرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږ او هنر مینهوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. گردش صاحب، باد له ډېره وخته مو پیدا کړي.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم، ډېر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا یې.
گردش صاحب، ډېره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ. لکل رئیسی مو بس کردی دی؟
ولاد هنری فعالیتونه می بس ندی، خو تلویزیونو ده پار، رادیوگان ده پار اختیار نگه نلرم، سبت شوی سن شایان نلرم. اگرچه ما سر زین شایان شته دی پار نوی پارچه لرم چه هم دغا وقتو که تقریبا دو هفته مخ که دری هفته مخ که یو سندره می سبت کرده ده، مغم تروس پروڈکشن که ده چه ده نن سبا لاشم آدیو. نو دا چه بیاده ده تصویری زخونشم جوڑا ولی زکه وزدوی کلپ ورته وی دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشې ورسره تلی.
تاجکستان ته خو بیخي نشې تلی، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي ته به په هر کلیپ زر دولس سوه پنځلس سوه ډالره به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور یې ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کړم، هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه که لپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو. بیا نور تلویزیون دوی نه ورکی په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفحې نه خلک نوې سندرې وګوري ځکه د کلیپو توان زه نه لرم چې شخصي کلیپ کوم بیا هر تلویزیون ته یې ورکړم چې هغوی بیا نشرې کړي نو فعالیتونه مې هغه دي یعنې تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام یو بل دوست دی ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډېر نږدې دوست دی هغه یو غږ را باندې وکوئ کوم شیان چې لرې ته آډیو ثبت کړه زه به مالی مرسته در سره وکم نو ما یوه پارچه نمونه یې ثبت کړې ده په همدغه پروډکشن کې وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغسې ده او که نه که همغسې شی و نو دا نور هم ثبتوم
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینهوالو ته ګردش صاحب په مجموع کې څومره سندرې لرئ په تلویزیون
کې عمان صاحب زه ډېرې سندرې نه وایم هغسې چې ته وایې چې لادرکه یم تقریبا د 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو موسیقي زما یو ضمني یو فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنی رسما کوم هغه نه لرم خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم شاید 40 نه واوړي دغسې
تصویری
رادیو تصویری
موسیقی د افغانستان په کومه خوا روانه ده هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډېرو پخو استادانو به ساز کول له هنرمندانو سره له سندرغاړو سره او یو معیار و د هر څه لپاره چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو هغوی سفرونه ورسره وکړو په نورو مملکتونو کې کلیپونه ورسره جوړ کړو رالو ماتراسو په مجموع کې د موسیقي په حیصه کې یو څه راته ووایاستئ د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده زه تا نه پوښتنه کوم چې دا زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده
درته صاحب داسې خو بیا دغسې د مرکه به سیاسي سي
نه همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان ده څه کېږي ی موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده همغه سي ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره اوس موږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو که هغه د موسیقي په برخه کې ده که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې ده که هغه په نورو برخو کې وي معیار نشته یو حرج مرج دی هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس لپاره دا 14-15 کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري همغه پوهه او هنر هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول زړه توري شول ناامیده شول بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول پخوا معیار موجود و یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به د افغانستان کې هغه شخصي راډیوګان نه وي تلویزیون نه یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون استادان به ناست وو یو سړی به راغی هلته به یوه پارچه دوه پارچه درې پارچې به یې وویلې دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو تال چې ورته وایو دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي دوه مهم اساسي شرطونه یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته خو دې په څنګ کې نوري خبرې مشته دي غږ په سور کې وي په لای کې وي خو غږ چې نه وي کیفیت نه لري غږ جوهر نه لري غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده ته په سور یې ته په لای یې نو دای تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک یې خوان واخلي
ګردش صاحب دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې هر څوک همدا خبره کوي د سرو د لای او یو بل هم خبر هم کې وایي سوریله ده د دوو درې اصطلاحو په حیصه کې مې یو څه لنډ راته وایستئ دوستان به پوه شي چې سور څه ته وایي لای څه ته وایي او سوریله څه ته وایي
سور هغه مطابقت د غږ د موسیقي آلات او د غږ سره چې مطابقت کوي سره نخلي، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د ستار، هغه کوم غږ چې د هغه نه وځي تا غږ باید د هغه سره بالکل ونخلي. دا سر شو پوه شوې؟
دا لکه د رباب تارونه چې سرکوي او یو دوه درې او د نور بچکي ورسره سرکوي، دا غږونه په مجموع کې د هنرمند غږ، سندرغاړي غږ او د الو غږ چې سره ولګېده دا سر
او چې څونه سره ښه لګېږي همدونه ورته وایي چې دا سوریله دی، یعنی دا سړی سر دی په خپله سوریله. دغه ته وایي څوک چې په سر سندرې وایي، په سر غږ وباسي، هغه ته موږ چه وایو؟ سوریله. وایي دا سړی سوریله دی. دا سر چې دی دا په دوه رقمه ده. یو موږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سر ده. فکر دې شو چې بس شروع کې بس په سر ده او ښه خاندان کوي. مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، د هغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي، د سر په چوکاټ کې ولېږي، بیا سر کېږي.
دا خو سر شو. لای بیا څه رقم شي؟
لای ګوره، دغه تال موږ چې ورته وایو تالونه دي کنه. تال دا د تبلې ضرب یا هغه ته دلته تال وایي. لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفې تعقیبیې، هغه ته بیا لای وایي. چې ته هغه سره حرکت کړې دوی چې دا په لای برابر ده.
په دې عسکري کې یوه اصطلاح وه، دا پښې چې به یې وهلې بیا به یې ویل وایي ډمې ډوله بېږي.
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده. فکر دې شو، هغه لای ده. نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي. ما مخکې ویلې چې دغه زه یو مثال دغه درته ووایم، د سرو د لای. ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سر لري، ښه لای لري که نه. او زه بیا دې طرفدار یم چې د سر او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې، بیا هم کوم. یو وخت کې زه لاړم امتحان مې ورکوه د آواز، نو استادان ناست ول. استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و، تبلې د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه. نو یو هلک راغی، خاندان یې شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار و. نو کله چې دی هارمونی واخیسته او سندره یې وویلې او څه سرګمونه پکې دغه کته او پورته کنه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی. هلک سیده غوښ چې استاد ولې ما دونه وایي زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلی، تا شاګردي کړې ده، دا تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلی. بچیم ویل د مسادای ته هیڅ کیفیت نهسته. او سالک لږ دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات وایي مره مشناسي. ویل هو استاد تا پیژنم، ته خو استاد هاشمی کنه. ویل د سلو یو نیم سل پارچونه اضافه زما په راډیو تلویزیون کې ثبتی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مڅوکې نشرهي. بچیم وایي سدای ما هم بالکیفیت است.
نو جالب ټکی ته ما بشاره وکړه، البته د استادانو خبره مو وکړه. متاسفانه اوس خو حالات بیخي بل ډول دی. درته څه ستاسو غږ چې زه کله کله اورم، د ایوب استاد غږ وار نه وار از ما را پزلسی. ایوب استاد ناروغ دی، خدای دی روح کی راته، کدای سی د دوی وسندره راته زمزمه کوي.
والا تا خو د دې یو چا فرمایش وک چې زه ځان سره شرمېږم. واقعا درته وایم چې زه د ایوب استاد څخه کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم. ایوب ایوب دی، ایوب خپل ځای لري، ایوب ځان ته مکتب لري. خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه او تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته. ایوب ناروغ دی، ګل زمان استاد مغزي سکته لکه چې کړې ده، زه فکر خبرې څوک پوښتنه نه کوي. خو ورکه که دې نه به تیر شو، دې وطن کې اصلا بیې باس خاصي ده، د هر څه د هر څه. نو زه نه پوهېږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه. خو یو طرز دی، خو ډېر جګ هم راځي، پور کې جګ راځي. پور بیا به وایي چې دا پور څه شی دی، د انتری یا د بل فار دغه آخري جګ هغه ته پور وایي که نه.
راته ویې وایه نو توکل په خدای.
زه به ورو ورو وایه، هرشه زه تمرین نه لرم. ډېر وخت کېږي چې سندره مې ده ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره. ورو ورو به یې وایي صحیح ده. راشه جانان شمربان راشه جانان شمربان لیونای کېږم ستا لهجران لیونای کېږم ستا لهجران راشه جانان دا ستا د سترګو بلا پماشا وګور حال مې خواتا میرا شا وګور حال مې خواتا میرا شا د زړه ارمان شمربان د زړه ارمان شمربان لیونای کېږم ستا لهجران لیونای کېږم ستا لهجران راشه جانان.
خدای دې وکړي چې
ډېره زیاته مننه. کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې
حرمان شمیر بانا لیونے کی گم تالی جران لیونے کی گم تالی جران راش جانا شمیر بانا لیونے کی گم تالی جران لیونے کی گم.
دردش صاحب اکثر استاس سندری چې ما اوریدلې دي یوه برخه یې فولکلور ده، یوه برخه یې فرزن د حافظ صاحب د مشرانو شاعري ده. په وروستو کلونو کې مو د حمزه صاحب د ننګیال صاحب د دوی شاعري اکثره ویلې وه. بیا خو کلونه ډېر تیر سو، په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوي کړي دي که هماغه
که ووایم چې پخواني دي ته به وایې چې والله تا خو هېڅ حرکت نه. خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهېږي حتی ډېرې سواد نه لري. خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم هم چې دوی دا کومې نه وایي. شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکوي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي. شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو وایي خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلې یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي. خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چې دغه سندره ثبته کړې ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده. بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچول ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ بچیرې لامې ده. د ننګیال صاحب بل مصنوعي ده هغه مورې دا غر د غمو چېرته ویسم دا هدیرې په اوبو چېرته ویسم. تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده که ناسې او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي. یو څه نور داسې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دام زما خپل ګناه ده. نو توکل په خدای وګور چې څه کیږي. زه ډېر هیله من نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم. بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده. د وطن فولکلوریک شیان دي، فولکلوریک نغمې دي، فولکلوریک شعرونه دي، حتی د موږ پخواني سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي. نور څوک نشته چې کار پرې وکړي، او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي. داسې ښه امیدواري ګانې نشته. نو اطلاعات و فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده ده او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې. او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو، دغه زموږ فرهنګیان، دغه زموږ تجاران، دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري، خیر دی دوی دې یو څه ګامونه پورته کړي. دا ځینې سندرغاړي دي، مثلا مماثلین دي، مثلا نور هم دغسې دغه خلک سره راټول کړي، په دوی باندې کار وکړي، یو څه مصرف غواړي خو طبعا. نو زه وایم چې دغه خلک کله راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چېرته وړي ځان سره.
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس راتیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي، او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړي ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لگم ہم رم لگم، راج بے وفا خوگا نگار زماستا